یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای را سره مرستندوی دی. وړاندې مو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې له جوړېدو خبرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وار له مخه ورته خوشبینه ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ یوه غونډه جوړه سي. ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي، او ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. بشپړه خبرونه. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره راتلونکې اونۍ غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دې غونډې ته خوشبینه دی. روسي رسنیو تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه واخلي. تر دې مخکې روسیې غوښتل چې دا غونډه د سپتمبر په 4 جوړه سي، خو هغه وخت د افغانستان او امریکا استازیو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره پر تلیفوني خبرې وکړې، او د دې غونډې د ځنډولو موافقه یې ورسره وکړه. په همدې اړه نور تفصیل په دې خپرونه کې خپریږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او هند د سوداګرۍ د وزارت معین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسایلو په اړه خبرې سره وکړې. د اقتصاد وزارت ویاند سوراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ وادهان په کابل کې په خپله پرونی کتنه کې ورباندې خبرې کړې وې.
دری دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای
بند دیوای پدی کتنه که پا چابهار بندر که د کار او پانگوونو د هندی وگرو لخواه لخواه د کچنیو او منزنیو پانگوونو او همدار از پدی اړه چه چه تا ارتیا ده باید چه وسی او چنگ و کولای سو چه پانگوونی حل تجذب کرو بحث وسو. د هند صدر اعظم نجده یوانی ما میاشت مخکی هند تا دا افغان ولسمشر دا سفر پر محل ویلی و چه هند شاتوت بند د رغونی او د کلیو لپاره د لمریز برېښنا او د څښاک د اوبو په ګډون د 1.5 بیلابیلو پروژو د عملي کولو مالی او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نارندر مودي او اشرف غني هغه مهال موافقه وکړه چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې سي، او هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځیږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم په جدې میاشت کې پرانستل شو. ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه وسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ښاغلی سید صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي، او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. مونږ په کندهار کې 1 مرکز لرو چې دا 1 محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي دي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیې قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د یوې اونۍ لپاره وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وسوه او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن من حسین خیل هم وژل سو. د ولسی جرګې انتخابات د تلې په 28 او 29 له کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره سول. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو نړیوال او سیمه ایز خبرونه. ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ چین ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دی اوس هم د خپل هیواد د ضعیف اقتصاد د شګړې په خاطر هلې ځلې کوي. روانه اونۍ د سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د بودیجې د کسر د بحران لپاره 6 میلیارد ډالر فنډ ترلاسه کړ. ده د چهارشنبه په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې هدف یې د نړیوال وجهي صندوق څخه د پور کچه راټیټول دی. د پاکستان مخ پر ځوړ مالي وضعیت اندېښنې راپورته کړې چې له چین سره د یوه سرک یوه کمربند پراخې پروژې سکڼلو ته اړتیا ده. کارپوهان وایي عمران خان به د خپل سفر پر مهال له چین مالی مرستې وغواړي. چین پاکستان ته مخکې پور ورکړی او ژمنه یې کړې چې په پاکستان کې به د یو سړک او قمربند پروژې تر چتر لاندې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت تاسیسات جوړ کړي. عمران خان په اګست میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان له متحدو هیوادونو پورونه غوښتي. د چین او سعودي عربستان د پاکستان ملګري هیوادونه بللي دي. پاکستان له 1980 لسیزې راهیسې په تکراري توګه د پیسو وجهي صندوق ته د پور لپاره مراجعه کړې ده. تیر ځل په 2014 کال کې پاکستان د بودیجې د کسر د توازن لپاره 6.6 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړی وو. او د اردن چارواکي وایي مړه سمندرګي ته نږدې د سختو بارانونو له کبله سیلابونو د یوه منځني ښوونځي لږ تر لږه 13 زده کوونکي او ښوونکي وژلي دي. دوی وایي ډېر وژل سوي هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم وو. ویل کېږي چې په سیمه کې د ژغورنې د لویو عملیاتو په ترڅ کې چې هلیکوپټرې او لامبو وهونکي پکښې شامل دي 4 کسان د سیلاب له اوبو ژغورل سوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي دوی هم د اردن د حکومت په غوښتنه د ژغورنې یوه ډله استولې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا په ماسکو کې د سولې را روانې غونډې ته هیله منه ده.
نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا د دې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي.
تمه ده چې د طالبانو استازي هم ماسکو ته لاړ شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د سوداګرۍ په برخه کې مو د هند او افغانستان ترمنځ د یوې غونډې له پریکړو خبرو. د پکتیا د بزګرانو دا اندیښنه مو چې اوبه کمې شوې دي د دې ولایت د کرهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړي.
هغه وړو بندونه چې هغه ژمنې اوبه دي هغه د ذخیرو کې به انشاءالله موږ خپله هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنې اوبه ذخیره کړو.
د زمارای زما حق ځانګړي پروګرام کې په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه اوریدل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وایي
دغه اتیوشتون او نویشتون د انتخاباتو چې کوم درسونه واخیستل او شریک باندې و کار کو چې تاسو دغه باندې ترخی تجربه چې دلته تکرار شي تاسو
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکو ناستې پر جوړېدو موافقه شوې. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل دغه غونډه به د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې په ارتباط په ماسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړ شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د هڅو په دوام د سولې عالی شورا هیله خې چې د مسکو په ناسته کې د افغان پلاوی ګډون به له لسر وړنو ډک وي. د یادې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تمه ده چې یاد ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه پورې جوړه شي.
مسکو کې تر ټولو لورو اتفاق پکې اخیستل کیږي او دا چې د افغانستان لور هم پکې د کدوې سره تفاهم شوی دی برخه اخلي داسې چې ډېر لوري پکې شامل دي. نو نتیجه خو زما په نظر باندې د افغان په صفت یا دې چې لکه د سولې تجربه لرم او دې نتیجه به ډېره ښه وي. زموږ د تمه لرو چې
نوموړي وویل د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو په ناسته کې افغان پلاوی ګډون کوي او د سولې عالی شورا یو غړی هم پکې حضور لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ تر پایه جوړه شي. که څه هم ټاکل شوی و چې د افغان سولې په اړه د مسکو ناسته د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو هم ویلي چې د رواني لدی میاشتې تر وروستیو پورې به د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناسته ترسره شي او د افغانستان تر څنګ امریکا، طالبان او د سیمې هیوادونو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په دغه ناسته کې د ګډون په اړه په رسمي ډول سند ویلي خو تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافي د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت باید له رمسته شوي فرصت څخه د سولې راوستلو لپاره ښه ګټه پورته کړي. خو د نوموړي په وینا افغانستان باید داسې پالیسي غوره کړي چې کل هیوادونه د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
افغانستان باید داسې یو ډیپلوماسي وکړي چې پاکستان هم د سولې خواته مجبور کړي او مخالفت ونشي کولای، ایران هم ونشي کولای، روسیه هم ونشي کولای، چین هم باید باوري حتی تر هند پورې.
نوموړي روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې اوس امریکا او روسیه دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان سوله یې په ګټه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په استولو سره د سولې هڅو ته زور ورکړی. ښاغلي صافي دې موضوع ته په پام سره وویل د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او دا ښیي چې د سولې بهیر بریا ته رسیږي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري او پانګونې د کاري ګروپ دریمه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو وویل هڅې تیزې شوي چې د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټ په برخو کې اړیکې نورې هم پراخې شي او د دواړو لورو پانګوالو ته په دواړو هیوادونو کې د پانګونې نورې زمینې برابرې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوند چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل.
زوري
از جلسه هدفش بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بین دی وبل دغه ناست عمده هدف د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ لا خواله دی چې وکړې شو په دې برخه کې د دوړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دوړو لورو ترمنز یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وه سوال شي چې افغانان په هندستان او هنديان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
هندستان است
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریز راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوي چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل
I think both sides appreciated the tremendous increase.
دوبل دواړه خوابه په دواړه خیز سوداګرۍ کې زیاتواله سته. تیر کال زمونږ سوداګرۍ 1 میلیارډ ډالر و او دا هغه هدف دی چې مونږ ته انکړه او ترلاسه وکړو. دا د تیر کال په نسبت 3 سلنه زیاتواله خي. دا زیاتواله دواړو خو احساس کړو ورته خوشاله دي.
Felt happy about
افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنز د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو باغلرونکو ډېرې حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
هند یو له هغو هیوادو دی چې د افغانستان میوه واردوي. پکتیاوال هیله مندي چې هند ته د میوو صادرات زیات شي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست رئیس محمد الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ځمکوالو ته 200 میټریک ټنه تخمی غنم او 400 میټریک ټنه کیمیاوي سری ویشل پیل شوې دي. بلخو د پکتیا ځمکوال او بنلرون کې د اوبو لکموالی د حاصلاتو لپاره د معیاري ساتن ځایونو د نه موجودیت او د حاصلاتو لپاره بهرنیو هیوادونو ته د صادراتي اسانتیاو لنشتون څخه شکایت کړي. دوی په دې برخه کې له مسؤولو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. نور وضاحت له پکتیا څخه د اصیل ځاځي په راپور کې.
د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست په دې ولایت کې 4000 تنو دهقانانو ته د اصلاح شوي تخمي غنمو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست رئیس ښاغلی محمد الدین محمد ازادي راډیو ته ویل چې ځمکوالو ته د 200 میټریک ټنه تخمي غنمو د ویشلو ترڅنګ 400 میټریک ټنه کیمیاوي سره هم ویشي چې دا به د ځمکوالو د غنمو پر حاصلاتو مثبت اغیز وکړي.
خوشبختانه چې سکل په پکتیا ولایت کې 200 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 400 میټریک ټنه د کیمیاوي سره یا یوریا توزیع کو. البته په 14 ولسوالۍ کې د مرکز په شمول
دا چې هر ځمکوال ته څومره اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره ورکول کیږي او په بدل کې ځمکوال څومره پیسې ورکوي په اړه ښاغلی محمد وویل
هغه سبسایډي چې د وزارت لخوا نتین شوې ده د هغه مطابق اوس فعلاً د دقان نه 900 افغانیو په مقابل کې دغه 50 کیلو د غنمو اصلاح شوي تخم او 100 کیلو کیمیاوي سره دقان ته ورکوو.
بلخوا د پکتیا بڼوال او دهقانان خپلو حاصلاتو ته د ساتن ځایونو نشتون او بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په برخه کې له ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. دوی وایي له یوې خوا یې سږ کال د اوبو د کمښت له امله حاصلات کم دي او له بله اړخه اړین ساتن ځایونه نه لري او میوې یې په باغونو کې خوسا کیږي. د ګردیز د بالادې د سیمې اوسیدونکي حاجي سلام جان ازادي راډیو ته وویل
مشکله دغه ده چې موږ میوې ټوله خراب شوې ژوبله شوې هغه نه لرو ساتخانې نه لرو او مارکیټ نه نرته پیدا کیږي.
ښاغلی سلام جان زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې به ورسره د زراعت ریاست او د وزارت چارواکو د میوې لرونکو ونو د درملو بهرنیو ممالکو ته د میوې د صادرولو او نورو برخو کې ډیره مرسته کوله خو اوس یې لا پامه غورځولې دي. د پکتیا ځمکوال هم بڼوالو ته ورته ستونزې لري. دوی وایي لا یوې خوا وچکالۍ ځپلي او له بلې خوا د ځمکتلو حاصلاتو لکه کچالو او پیاز د ساتلو لپاره معیاري ساتن ځایونه نه لري. دوی مجبوریږي چې حاصلات په نیمه او آن په تاوان وپلوري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ دوو تنو دهقانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې یادې کړې وویل
خدا ونن سابا کې د وشکالي لاس دی د او بوز د مکاريزونه دي درې ټول وچ دي اوس په خپل په برمه د درې جربه پاټه مې وکړل د یار اویال لټر ډیزل ما په خپل برمه مصرف کړم
نو غواړم چې مثلا د شي تخمونه مخترګي چې هغه کم وبو سره هغه وکړي مخامت وکړي او سره ته ورسیږي نور خو دې چې هغه نشته خو دغه د موږ د مشکل عمده مشکل ټول پکتیا د غدي مرکز وبونسته.
د پکتیا ولایت د کرنې رئیس ښاغلی محمد الدین محمد د نوموړو بڼوالو او ځمکوالو د ستونزو د هواري په اړوند د کرنې ریاست د تدابیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا یو غټ ستونزه ده یوازې د نه چې پکتیا ولایت کې بلکې د افغانستان په سطحه د یو غټ ستونزه ده. د دې لپاره ریاست زراعت هغه څه چې امکانات په واس کې لري هغه چې د موږ حوزونه دي د بیاري او همدارنګ کانالونه په خوا ده چې د اوبو زیات راکمیږي او همدارنګ به موږ ان شاء الله هغه وړو بندونه چې هغه ژمنۍ اوبه دي هغه د ذخیرو کې به ان شاء الله موږ خپل هڅه کوو تر څو کولی شو چې دغه ژمنۍ اوبه ذخیره کړو.
ښاغلی محمد زیاته کړه دوی په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې د 1500 میټریک ټنه ظرفیت لرونکو د 200 خونو د جوړولو اداري چارې بشپړې کړې او په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو چارې عملاً پیل شي. د دا هم وویل چې د تازه میوو لپاره د بازار موندنې په برخه کې له اړوند ادارو سره پر ګډ پلان کار کړی دی او تمه کیږي چې له پکتیا څخه به نورو هیوادونو ته د تیر په څیر صادرات ولرو.
د سید جمال الدین افغان په پوهنتون کې د نړیوالو په مالی مرسته د اتیا کمپیوټرو یو کمپیوټر خونه او د 50 کیلو واټو مریض برېښنا دستګاه جوړه شوه. له کونړ ته ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د چار رئیس پوهنوال امیر محمد کاموال د آی ټی سنټر او د سولري برېښنا شبکې د جوړېدا پر مهال تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د بودیجې په لحاظ د لوړو زده کړو وزارت ډیر کم امکانات لري، خو دوی هڅه کوي چې هیوادوالو ته د باکیفیت لوړو زده کړو زمینه برابر کړي.
تر څو چې د باکیفیت لوړو زده کړو خاوندان نشو، هیڅ کله نړیوال خوسکی د ګاونډیانو سره هم سیالي نشي کولی. ګاونډیان ته به څنګه ته شکست ورکړي؟ په یوازینی ډګر کې چې شکست ورکولی شو هغه دا دی چې موږ او تاسې خپل هیواد باید په خپله په خپلو مټو باندې آباد.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد د لمریز برېښنا او د کمپیوټر لیب د پروژو د ځانګړتیا او پاړه وویل
قیمت 10 میلیونه او 15 لک افغانۍ دي. د آی سی ټی سنټر یا ټکنالوژي معلوماتي شبکه د پوهنتون د پاړه د اهمترینو پروژو څخه ده چې د دې په ذریعہ باندې د پوهنتون ټول منصوبین د عالی تحصیلاتو په برخه کې او همدارنګ د نورو علمي څېړنو او د معتبرو منابعو سره او د دنیا د معتبرو پوهنتونو سره د رابطې یو عمده اصل دی. د دینه مناسبه استفاده چې حد اقل په ورځ کې به 1500 نفر ته ټریننګ ورکول کیږي.
په یاد پوهنتون کې شاوخوا 4000 او 1500 محصلین په لوړو زده کړو بوختي. د کونړ همیشه بهان سند پر غاړه پروت پوهنتون هم د برېښنا له نعمت به برخه ده، خو سی اله یو برخه د سولري برېښنا په وسیله رڼا شوه او کمپیوټر یې روښانه شوی. محصلین د یادو پروژو په بشپړېدو خوختي.
مې عمران د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محصلینو د استادانو ډېره ضروري او اهم اړتیا وه. غواړو چې د پوهنتون د نورو پوهنتونو سره یو مساوي کړو. دا پوهنتون چې زمونږ دی منګه ته ډیره دغه د برېښنا اړتیا زخت ډیره ضروری و، ځکه چې موږ پانتون د برېښنا نه ډیر پس پاتې ده. د کونړ غونډ دغه ولایت دغه غونډې ساحې د برېښنا نه ډیرې نا امید دي.
نن ارسلا خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پهلن د اقتصاد پنځه دویم کال محصل یم. انټرنیټ زموږ لپاره ډیر مهم دی. نړۍ چې دا په یو کلی باندې بدله شوې ده او په انټرنیټ کې چې کوی چې په زرګونو کتابونه چې دي هلته موجود دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ زیری دی. په دې پواسطه به موږ وکولی شو چې هغه نړۍ کوم کلی چې دی هغې ته موږ له نږدې نه لاسرسی وکړو او کومې ستونزې او مشکلات چې دي خپل حل.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس د پونزي په ګډون 15 پونزي لري چې تر دې دمه د کمپیوټر ساينس پونزي د کمپیوټرونو او برېښنا د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخو. لیاد پونزي دوه دورې محصلین په داسې حال کې فارغ شول چې په پونزي کې کمپیوټر نو موجود. د نړیوال بانک په مالی مرسته چې اوس ورته د لمریز برېښنا د سیستم د برابرولو ترڅنګ د اتیو کمپیوټرونو د ورکړې او د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شوې، د محصلینو او د پوهنتون ادارې اړوند ستونزې حل کېدای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملکرو ملتو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا هغه وسلې چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خلیج کې ضبط کړې دي ایران یمن ته استولې کنه. که څه هم معلومه نه ده چې دا وسلې به حتماً ایران استولې وي، خو ملګرو ملتو او متحد ایالاتو تر دې مخکې هم پر ایران د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو د استولو تور لګولی و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې وسلو تفتیش او معاینه به څوک کوي او د دې څېړنو اصلي هدف څه دی؟
مننه. امریکایي چارواکي وایي چې پرون پنجشنبه ورځ وه د ملګرو ملتونو مفتشانو ته یې بلنه ورکړه چې دا خبره معلومه کړي چې آیا د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا په خلیج کې موندل شوې وسلې به د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا د قاچاقي وسلو د استولو شواهد په لاس ورکړي که نه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په دې لړ کې د هغو څه باندې 2500 کلشنکوفونو او د وسلو د نورو ډولونو معاینه پیل کړې ده چې د امریکا سمندري ځواکونو د یمن سواحلو ته نږدې موندلې دي. د دوی د څېړنو هدف دا دی چې معلومه کړي آیا دا وسلې له ایران څخه استول شوي که له سومالیا څخه. البته ملګرو ملتونو په وار وار پر ایران تور لګولی چې یمن ته له غیر قانوني لارو د وسلو په استولو سره د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک سرغړونه کوي چې د یمن حوثیانو ته د وسلو پر ورکولو بندیز لګوي، خو له دې سره سره د امریکا سمندري ځواکونه چې د یمن په شاوخوا اوبو کې ګزمی کوي، حوثیانو ته د وسلو د قاچاق یوازې د ګوتو په شمار موارد موندلی دي. په دې لړ کې وروستی مورد د اګست د میاشتې په تقریبا وروستۍ اونۍ کې د وسلو د یوې زیرمې موندل و.
ولې پر ایران د دې وسلو د استولو شک کیږي؟
په سیمه کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان ادمیرال سکات سترنی پرون خبریالانو ته وویل چې د عدن په خلیج او د یمن په اوبو کې د وسلو د قاچاق یو ډیر لوی دهلیز شته. سترنی په دې اړه چې آیا دا وسلې به ایران یمن ته استولی وي که نه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تایید کړه چې د دې وسلو د تفتیش لپاره د ملګرو ملتونو معذف څیړونکي د ایران، یمن او د سومالیا د وسلو متخصصان دي. البته د وسلو د لویه بسته د امریکا سمندري ځواکونو د اګست په وروستیو کې په خلیج کې د ګزمې پر محلو موندله. دوی وایي چې دا وسلې د یمن د سواحلو په 1 کیلومتری کې له یوې کشتۍ څخه یوې بلې کوچنۍ کشتۍ ته د ښکته کولو برکولو پر محل ولیدلې. دوی وایي چې امریکایي پوځیانو دا کشتۍ وموندله او د دې کشتۍ له عملې سره تر خبرو وروسته دوی ته معلومه شوه چې هغو د وسلو قاچاق کوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قمندان وویل چې دا وسلې په پلاستیک کې تاو شوي وي او په شنو بوجیو کې ځای پر ځای شوي وي. البته دا تور یوازې پر ایران نه دی. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د ایران په پرتله ډیر احتمال دا دی چې دا وسلې به له سومالیا څخه یمن ته قاچاق کېدلې، خو د افسر زیاته کړه چې وروستۍ نتیجه به د ملګرو ملتونو د څارونکو له پلټنو وروسته معلومه شي.
مننه تکلس.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زما نوم تاج محمد دی، د هرات ولایت غږیږم، د انجیل د ولسوالۍ د قادستان د کلي د ماجر آباد څخه غږیږم. او موږ ماجر دا واته میچ کې راغلي، زموږ سره هیڅ همکاري نه ده سوې. دغه ژمی هم رالی، موږ د سخت حالاتو سره اوس مخ یو، او دغه د ژمي په برابر کې زموږ سره دې ژر د ژره کومک وشي. او موږ ته هیڅ سرپناه هیڅ مک نه دی رسېدلی، خلک د بد حالاتو سره مخ دي. د خدای په امان.
سلام علیکم. مالو لړکو چې وخت دا هیره د شپکو پولیس علي کې او مکتب هم نو زما د بنګور چارو دا هیره د دلته وایته مکتبو نه جوړ شي. خاله خو ټول یا تعلیم اتو اول نه سره د شپکو پولیس علي کې و وو نه و چې په دې بندونه دا ټول په دې نه سره مې تر څو وو وو مې ګول نه سلام په احترام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کندهار د شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو مسله څېړل شوې ده. البته یوه یادونه وکم، د شنبې پورس د کندهار د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط ازادي راډیو ځانګړی خبرونه لري. اوس پر شوې وی بلې موضوع ته، په انټرنیټ کې درویو خورا مهمو سایټونو په میلیونونو شیان ډیلیټ کړي دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالب لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تروریستي لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنټ وویل د کمپنۍ د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې 20 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د پواینا د قوانینو له غشتنې سره سمې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2013 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې هم 15 لک پوسټونه لري کړي دي. فیسبوک هم درز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ هم درز منه کړي چې د کال تر پایه به 2 لک تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. لبلی خو د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کاروونکي استل شوي دي. د ټویټر په وینا دغو کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤول الزیبیر کلیر لایلی ویلی دي چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1,000,000 ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10,000 څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.